اته بجې شپې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبرو ولسمشر اشرف غنی ژمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان کړي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوی یو ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بې پولې خبریالانو سازمان د یوې ایراني قاضي د نیولو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نژدې شوي یو هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړي د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبري پیل شي خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی شوډل دی ولسمشر اشرف غنی هم د اټلانټیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پر نوویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روان دي او راتلونکي اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشکې روبات سنگي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریډونه کړې دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا بریډونه په شاتم بول شوې دي
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی
دی وی پرې نشته کې 15 طالب وسلوال وشل شوی او درې تن نور ټپین شوی دي جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریډ وکړ د شاغل فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنشن بي پورس د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دي د وی غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګوښل شي د امریکا لوی څارنوال بیا بیل بار بیا بهرنی قوتونه لکه روسیه تورن کړ چې د پوینه په حق کې د خپل اجنډا په خاطر لدې محکمې استفاده کوي د امریکا متحده ایالات د غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم ته تړون برخنه دي د کوم تړون لمخي چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه د محکمه د نړی په هغه برخو کې جنگي جرمونه بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې چېړي چیرې چې سرغړونکي ممکن عدالت ته رانه کاشل سي د اروپا د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان چې دی اندیشنه شوډلې ده د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی رینسی ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي د سرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې نو موړی په ایران کې د خبریالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول د بی پولی خبریالانو ټولنې د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی د پیپل ژورنالیستانو سازمان وای منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لشتر لږه شل ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. ایران په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 180 هېوادونو په لړ کې 183 ځای لري. په تیرو کلونو کې په دې هېواد کې په لسګونو ژورنالیستان، ویب بلاګ لیکونکي او د رسنیو کارکوونکي د چارواکو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. دا خبرونه اسد رډو په منځنۍ صفه 12 نوي پټول افغانستان کې اوري.
My colleagues and I have made the decision to release an additional 2000
د افغانستان ولسمشر په لاندې وخت کې د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کې دښمنه وکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د سولې د بهیر هڅې ګړندې شوې دي. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې به د یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو شمنو شک کوي. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په هلمند کې له کورونا وایروس سره مبارزه لکه څرنګه چې شایي هغه سه روانه نه ده.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشين نشته دلته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ټولو شخصي روغتونونو ته تر دې وروسته اجازه ورکړه چې د کووېډ 19 ناروغي درملنه وکړي او ناروغان وساتي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس مشه پرونی د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثر لویو شارونو کې اوریدل شي. لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نږدې راتلونکي کې د 2000 طالب بندیان 2000 طالب بندیان خوشی کیږي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د اټلانټیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې هڅې په سم لار روانې دي او بل اونۍ کې به راتلونکي ګامونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اټلانټیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوی آنلاین غونډه کې ویل د محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتې دوه. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان له زندانونو خوشی شوي. ولسمشر غنی همدارنګ د پاتې 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشی شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخو وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو خبر مختګ بللې. خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یو عربیا د ټولو 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لس له مخې د 15000 بندیانو د خوشی کېدو پروسه چې کله بشپړ شي دوی په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اټلانټیک شورا په غونډه کې ویل چې بل ونې کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استای سره د پنځشنبه په سهار وغږیدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لار سم یو راتلونکي ونې به وکولای شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غنی په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتی ځواکونو ټول سیران نه دي خوشی شوی چې باید خوشی شي.
اټس امپورټنت دټ د کمټمنټ بیکاز دیس از ا میوچوال.
ډیره مهمه ده چې ځوال خیسه منا پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره ورسته بندي کسان خوشی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سویل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلي موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشی کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي څرګندونې لرو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو پر کړو شمنو شک څرګندوي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز رسپانه په خپل وروستۍ غنه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغه څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان بل امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیوي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداري ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیوړی کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. راپور کې راغلی چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي کنه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روان ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بل امریکایي ورځپاڼه سټار تریبیون په خپل وروستۍ غنه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي او لیکي کدا پلان عملی هم نشي، خو حتی د دې اوازو خپرېدل لا زیان اړولای شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک استلبا د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. رسپانه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې دو لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنه کړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پرېکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سمدستي له افغانستانه ووځي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
تر اتنیمو بجو وروسته دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو په کورونو کې د چرګانو د ساتلو مسأله راخیستې ده چې ګټې یې څه دي، او د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د کور دننه ورسو او د کور د رازونو مسأله څېړو. اوس په هلمند ته مخه کړو. له هلمند څخه کندهار ته د کورونا ویروس استول کېدونکي نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وای د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او په هغه کې لږ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس دی وړاندې کوي.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډیر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیايي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د فار جوړ کړی دی. پاغ کلینیک هغه تصویرونه کې داسې معلومېدله چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دسکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیاتیامې کې خصوصا په شپخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولې دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثال د درد کنټرول سي. دا تومره پیسې چې هلمند ته راغلی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامې رئیس پر ام چوک باندې را روان دی. کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولې یو ماسک ورته ورکوي، هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم په کور وګرځېږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اختصاصو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمې دي چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لري وساتي.
تر دې هدا پر چې ډېر بیروبار هم نشته دغه ځای دی. تاسو چې دوی هغه خپل ته د ویډیو لمر سي دي، یعنی ټول نه ډېر نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل څه نشته. هغه څه کوم چې جن خلکو تر څو هغه په ویډیو ولر نشته. او د دې چې څنګه باندې موضوع اوس رسېدلې ده، مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین د فار استعمال دی، هغه اوس موږ ته د کورونا د فار استعمال وو، هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا د فار استعمال دی. نو په دې خطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او دغه د بخواس خطر سیستم لکه مثلا رادیو نشته تلویزیون نشته بیا د پاکستان او هغه موږ دغه د خوشبخته نه وایم واکسین پرګرام چې کوم هغه اوس ټول اوس موږ سره ولې د کورونا بخښته
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شمیرې شي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 2000 کسانو ته رسیدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څه هم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان شي، خو د هلمند د ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوې ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کیږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال شته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات دا شته. موږ په دروستیو کې 102 پته قلمه مواد خریداری کړی دي چې په غو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیر خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیون اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیايي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د غسپارښتونو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی شي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابونو لاس پرمینځل کولای سي د کرونا وایروس د لاخپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
بیا هم د کرونا وایروس مسله راخلو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له دې وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولای شي د کووید 19 ناروغانو د درملنې او تجریج په برخه کې فعالیت وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د بی خبری ناس پر مهال په کابل کې وویل اړتیا نشته چې ټول خصوصي روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر راتلونکو 4 ورځو به د 70 میلیون ډالرو په لګښت افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو مرستې واستول شي. نورحال له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د خبری ناست پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووید 19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي.
امروز دست سکتور خصوصي افغانستان در هم مبارزه با ویروس کرونا
تر نن پورې د خصوصي روغتیايي سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه قطع شوی وو، خو سلنن څخه زده هیواد د روغتیايي مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووید 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري. اړتیا نه ده چې ټول کلینیکونه او روغتونونه ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي.
نسبین که مراکز سی به خاطر تشخیص و تداوی سایت امراض حق داده شده.
خغلی عثماني وایي دا خصوصي روغتونونه باید د امر روغتیا وزارت طرز العمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي. د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووید 19 ناروغانو ته د مورقې تشخیص وکړي. احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هیواد کې ټول وګړي د کرونا وایروس د لابراتواري معایناتو د مالي لګښت توان نه لري، نو اړتیا ده چې ډاکټران د کلینیکي معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لورې یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیايي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو 4 ورځو به د دې لګښت کچه تر 70 میلیونه ډالر او رسیدي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپرکورن
موږ تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیايي تجهیزات ورکړي چې نیم د روغتیا نړیوال سازمان او نیم نور یونیسف اخیستي. پوهیږو چې دا ډیر کم دي، خو دا یو نړیوال کړکیچ دی. باید ووایم چې 70 تر 70 میلیونو لګښت راتلونکو 4 ورځو به نور تجهیزات هم واخیستل سی او افغانستان ته به راورسیږي.
بلخوا حکیم الکوزای چې د روغتیا وزارت لوري څرنوالۍ ته ورمعرفي سوای د کورونا ویروس د درملو د جوړېدو دوای کړې و، خو د امر روغتیا وزارت ویلي چې د ښاغلي الکوزي په جوړ سویو درملو کې نشئی توکي کارول سوي او د ګټې پر ځای خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا ویروس اومده نشي تبا توخی او د صابندې دل دی.
په امریکا او بریتانیا کې په تور پوستانو کې د کورونا ویروس لکبل د مړو شویو لوی شمیر په دغو یوادونو کې ټولنیز نه انډولې ته د خلکو پام اړولې دی. تور پوستیا واغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د کورونا ویروس له ناروغي د مړ کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې د ټولنیز بیا عدالتي په وړاندې د اعتراضونو مرکزی ټکی همدا بلل کیږي. په دې اړه ملالی بشیر راپور لري.
یوا خبره چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو پر مهال روښانه سو، هغه دا ده چې تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د دې ویروس له کبله د مړ کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. د امریکا د ایالتونو د راپور کړو معلوماتو پر بنسټ وروستۍ څېړنې ښیي چې د کووید 19 له کبله د مړو سوي شمیر په تور پوستو وګړو کې 2.4% زیات دی. په برتانیا کې د انګلند د عامې روغتیا ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې په اوسط ډول تور پوستي آسیایي او اقلیت وګړي 2 چنده د کورونا ویروس له کبله د مړ کېدو له خطر سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کافي معلومات نسته او د مړینو د شمیر د زیاتوالي لاملونه هم ډیر دي، متخصصین وایي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په شمیر کې د زیاتوالي لامل ټولنیزه ناانډولي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې عالی کمشنری میشل باچلټ د جون میاشتې په 2 نیټه ویل دی ویروس په نړۍ کې د نابرابرۍ چلند بربند کړ چې له ډېرې مودې خلکو له پامه غورځولی و. د جانز هاپکنز پوهنتون په امریکا کې په بیلابیلو نژادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه معلومات یو ځای کړي. دغه معلومات ښیي چې کورونا ویروس څنګه په 40 ایالتونو کې تور پوستي وګړي اغیزمنوي. دا معلومات د وګړو ترمنځ اقتصادي توپیر ته هم د لوستونکو پام اړوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د روغتیايي برخې رئیس لیزا کوپر په یوه مرکه کې ویلي ډیری اقلیتونه د بېوزلۍ ژوند کوي او دا وبا یې په بېله توګه تجربه کړې ده. د بېلګې په توګه که دوی شخصي موټر نه لري د تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي، د سودا اخیستلو لپاره ډیر ځلې د باندې وتلو ته اړتیا لري ځکه پر یو ځای د سودا اخیستلو توان نه لري او نه هم روغتیايي بیمه لري چې خدمات ترلاسه کړي. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي تر وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. د دغو لاریونو تنظیمونکي د کووید 19 له لاسه د مړو سویو په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دوی په یو بیان کې ویلي موږ اساسي کارونه کوو چې د هېواد چارې روانې واوسي، موږ ډاک رسوو، د خلکو کورو ته سودا وړو، په ترانسپورت کې کار کوو او د روغتونو کارکوونکي یو، موږ په کور نسو پاتې کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره په راستولې سمس کې د ازادي رادیو د یو پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده او د لیکي چې د ازادي سټوډیو خبرونه ولې اوس نه خبرې شي ورسره تر دې چې د کورونا ناروغي خپره شوه. د ازادي سټوډیو خبرونه وزنډول شول ځکه چې د کورونا ویروس له امله د تلویزیون په سټوډیو کې ځینې ستونزې وي او مشکلاتونه د خبرونه ځکه د همدې لپاره پاتې شوې دي. خپلواک ساپی د لغمان ناله شنګلی کې په لغمان کې د ملاریا او مهرقي ناروغي زیات شوې دي. د دغو ناروغیو د دواوي هلته کمې دي. دوام روغتیا وزارت دی د ته پاملرنه وکړي. حمیده عطل لغزنی لیکي د افغانستان غوث اکثریت مسلمانان دي، طالبان د نور د اسلام په نوم د افغانانو له وشلو لاس واخلي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې ډیر خلک روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه کوي. حمیده لغزنی لیکي له پاکستانه د صداقت تمه داسې ده لکه د ماهی د وشکولېدو ته انتظار. ګلاب شاه نوري له کندهار له ډنډ ولسوالي څخه لیکلي دي د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران د وحشتناک کار په مقابل باندې د دې کار عاملینو غوښتنه وکړي او دا مسله دې په جدي توګه وڅېړي. عبدالرحمن پراستول اس ایم اس کې لیکلي دي طالبان باید دا بهانه ونه ګرځوي چې د دوی نور بندیان خوشي شي، زر تر زره دې بین الافغاني خبرې پیل کړي او په هغوی کې د دې غوښتنه وکړي او تر 15 د زیات بندیان له حکومت وغواړي چې خوشي کړي. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی. خلیلزاد دا خبره په یو ټویټر کې ټویټ کړې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک روبات سنگی ولسوالي کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والی ویاند وایي په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې ویټرایوي فرمان ورکړی چې لمخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې ښکیل ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او د بی پولي خبريالانو ساسمان وای د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیات کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نو موړی په ایران کې د خبريالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې په کور کې د چرګانو د ساتلو په ارتباط لته سره معلومات شریک کړو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو د کور لرازونو خبره وو چې خلک رازونه شریک کړي او کنه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای، نو همدا شان د کور د رازونو برمنډکول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چاته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو نیس حیثیت څه بری غیزی لري.
عقلان دغه کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي.
کی وخزا یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواري شي کې ترمنځ به د لاټرینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بمو په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلي او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د خځې او خاوند ترمنځ ګیلي او ناندري د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپل کیږي. نو د خځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلي هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د خځې او کله هم د خاوند د بې تجربګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لار پرانیستل کیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکي اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور د رازونو بربنډول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې یې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کره د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کره ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزو نه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اولو وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کره کېدل ما به د پلار په کور کې ویل، اوس مې خاوند هره خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف کار کول دي نورو خلکو ته، خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یو ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي، کم شو زیات شو جنگ او جدل دار ورځ، نو کله جړا کوم او کله چې جړا مې تنگ شي نو همسایه کار لار شو ماغي سره وایم چې دا زما کور دا ولی داسې زامن مې دي، دا ولی داسې جنگو نار سات کوي، نو کله چې ورته وایم چې موږ بیا ما سره جنگ کوي وای ته زی د خلکو سره، نو جړا مې و پړسيږي، نو څه وکم، مجبور یم چې ونه وایم، د مجبورې نه وایم، یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی دی په خپل منځ کې جنگونه کوي،
راز ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی، چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي، او کله دغه رازونه پټ وساتل شي د خزي او خاوند ترمنځ د باور کړي ټینګيږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحیح کارکونکي محمد ګلاب چی د ګډ ژوند بریالي تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه کچیر یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې ومتل دی، کچیر د کور د دروچی او سوري باندې نه نو بیرون ته تاسو په جامعې کې خرول نه سئ لوبولای، نو د لدغو وړو وړو مسلو نه سي مثلا په کور کې خبره و نه ساتل سي، بیرون ته کچېره دا خبره وسی اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي. کچېره مثال د په یو کور کې مصر معلوم نه او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل را سره ونه ساتي، د کورنۍ آینده د موږ په نظر باندې ښه نه